د ماسپښین دولس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو په خبری برخه کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په اړه د یو افغان چارواکي څرګندونې در سره شریکو. تر هر څه مخکې هم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته فرصت ورکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د پنجوایي پخوانی ولسوال حاجي باران د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی، او ملګري ملتونه وایي د هغو وګړو شمیر چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړوځي په لومړي ځل له 500 میلیونو اوښتی. بشپړ خبرونه. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته فرصت ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز همدارس د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یې کړې وي.
Our basic view is that the electoral institutions have to be supported. They have to be given a chance to do their job.
زموږ اساسي نظر دا دی چې باید د انتخاباتي ادارو ملاتړ وشي او فرصت ورکړل شي چې خپل کارونه پر مخ یوسي. په انتخاباتو کې درغلي شوي، په لومړي دور کې هم پراخې درغلې شوې وي، او په دې وروستیو کې په دوهم دور کې د دې ډول درغلیو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه رامنځته شول. باید دې میکانیزمونو ته فرصت ورکړل شي چې ګټه ور ثابت شي. دا بن زیاته کړه، نړیوال څارونکي د انتخاباتو د رایو شمیرنه څاري، او د هغه تعهد له مخې چې دواړو کاندیدانو مخکې کړي هغوی هم باید د رایو د شمیرنې بهیر وڅاري. خغلی دابنز وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې د ولسمشرۍ یو کاندید عبدالله عبدالله پرون یو ځل بیا د دواړو کمیسیونونو د چارو په نه منلو ټینګار وکړ، او له نړیوالې ټولنې د بې پرې پاتې کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار شاوخوا شپږ بجې هغه مهال وشوه چې د وسلوالو لخوا د هاوان یوه مرمۍ د عامو خلکو پر یوه کور ولګېده. خغلی عبدالزی وایي په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنکي ځوانان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې د کومنډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې اووه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په افغانستان کې د کومنډو ځواکونو مطبوعاتي مسؤول احمد جاوید سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دوی د خاصو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې اووه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ښاغلی سلیم د یو شمیر سپکو او درنو وسلو د لاسته راوړو ادعا هم کوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د پنجوایي پخوانی ولسوال حاجي باران د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې حاجی باران په میرویس مینا کې د خپل کور مخې ته د دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. حاجی باران د ولسمشرۍ په دې دور انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله لپاره هم کمپاین کاوه. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اوکراین له ختیځ څخه د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه را رسیدلي. دا جګړې د اوکراین د دونسک سیمې په کراسنی لیمن او یامپل کلیو کې متمرکزې وې. یوې پوځي سرچینې رویټر خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 4000 بلتون پالو په دې جګړو کې برخه درلوده. په داسې حال کې چې د اوکراین له پلیو ځواکونو سره نږدې شل ټانکونه، توپچی او زغروال ځواکونه ملګري وو. د اوکراین حکومتي سرچینو راپور ورکړی چې په دې جګړو کې اووه سرتیري وژل شوي او 300 مقابلو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د هغو وګړو شمیر چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړوځي له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره له 50 میلیونو اوښتی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل کلنی راپور کې ویلي د 2014 کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو وګړو شمیر 50.2 میلیونو ته رسېدلی چې د تیر کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. ملګرو ملتونو دا ارقام نن د جون په 10مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ ده خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله 9 میلیونه وګړي د خپلو کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د عراق د کړکېچ په تړاو جدي تدابیر نیولي. د ښاغلي اوباما دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د عراق په لویدیځ او شمالي سیمو کې د نورو پرمختګونو راپورونه ورکړل شول. ولسمشر اوباما پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغداد کې د امریکا د سفارت شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او استخباراتي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ښاغلي اوباما په وینا د عراقي ځواکونو د روزنې او له هغو سره د همکارۍ په خاطر به د امریکایي پوځیانو یوه ډله هغه هیواد ته واستول شي.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors up to 300
موک چمتو یو څو د 300 په شاوخوا کې د پوځي سلاکارانو یو وړه ډله واستو او هغوی د ورزوی چې د عراقي ځواکونو د پرمختګ لپاره څه ډول ښه روزنه مشورې او ملاتړ برابر کړي. امریکایي ځواکونه به په عراق کې د جګړې ډګر ته بیرته ستنه نشي. خغلی اوباما د هم ویل چې د عراق امنیت د امریکا د متحدو ایالاتو د امنیت په ګټه دی. د نوموړي په وینا عراق به په یو کورنۍ جګړه کې ښکیل نشي او همدارنګه به د تروریستانو په ځاله هم بدل نشي. د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې اوکراین ته د ګاز د صادراتو په اړه خبرې اترې بیرته پیل کړي. پرون په یو درې اړخیز ټلیفوني تماس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اوکراین په ختیځ کې د نښتو د پای ته رسیدو په مسله هم ټینګار وکړ. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مطبوعاتي دفتر وایي درې وړو مشرانو د اروپا د انرژۍ د تأمین او اقتصاد په اړه هم خبرې وکړې. او په برازیل کې د 2014 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په دوام تیر شپه د شپږو ټیمونو ترمنځ درې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا د آج ساحل ته د یو ګول په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې د یوروګوای د فوټبال ټیم د یو په وړاندې په دوو ګولونو پر انګلستان برلاسه شو. له دې وروسته د لوبو بل پړاو ته د انګلستان د تللو فرصت تر ډېره راکم شو، ځکه تر دې د مخه یې د ایټالیا په وړاندې هم ماته خوړلې. د تېرې شپې دوهمه لوبه د جاپان او یونان ترمنځ پرته له کومه ګول څخه په مساوي توګه پای ته ورسېده. نن شپه ټاکل شوی چې د فوټبال په دې نړیوالو سیالیو کې درې لوبې ترسره شي. ایتالیا به د افغانستان په وخت په 8:30 بجو له کاستاریکا سره لوبه وکړي. د شپې په 11:30 بجو به د سویس لوبغاړي د فرانسې د لوبغاړو په وړاندې میدان ته وځي او وروسته به هندوراس د اکوادور په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبرونه کې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام لرو او په دې ادبي پروګرام کې تر ډیره د داستاني ادب پاړه اوریدل شي، خو تر دې پروګرام مخکې د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي د سلاکار څرګندونه. رنگین دات فرسپنتا وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو خبره ورسته نه ده. سپنتا ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته مشخص شي. د دې غرض وایي چې د امریکایي پوځیانو حضور د افغانستان په وضعیت پورې اړه لري. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو له افغانستانه د دغه هیواد د ټولو سرتیرو د وتلو لپاره د مهال ویش ته ټاکلو په اړه اندېښنه ښولې وه. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
کابل او واشنگتن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. په امریکا کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنه لري او د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهال ویش ټاکل د دوړو هیوادونو په ګټه نه بولي. خو په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر کمول وروستۍ خبره او پریکړه نه ده. رنگین د تفر سپنتال ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د هغو امریکایي ځواکونو شمیر چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتېږي د دغه هیواد د امنیتي وضعیت له مخې تعینېږي. ښاغلی سپنتا د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه هم غوښتي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځان رونه کړي او هغه د افغانستان په ګټه بولي. دی وایي کولی سم د یوه وګړي په توګه د افغانستان راتلونکي حکومت ته دا مشوره ورکړم چې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول به زموږ ډېرې ستونزې هوارې کړي. زموږ په امنیتي او دفاعي سیاست کې له نړۍ سره زموږ د همکارۍ په بڼه کې او د افغانستان د ملکي او پوځي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې به ډېر شوالی راولي. که زه دا اجازه ولرم چې د یوه وګړي په توګه مشوره ورکړم، نو زه وایم چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي وو چې وروسته له هغه چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2018 کال کې امریکایي سرتیري په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي، د دوی لپاره داسې اندېښنې پیدا شوي چې شاید د دوی لاسته راوړنې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په نتیجه کې زیانمنې شي. د 2014 کال له پایله د داعش ډلې په عراق کې ډېر پوځي پرمختګونه درلودل او د دغه هیواد په شمال کې ډېر ښارونه لاندې کړه. مچ مکونل چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازی دی، په سپینه ماڼۍ کې په یوه خصوصي لیدنه کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ویش د ټاکلو په تړاو پر ولسمشر اوباما فشار راوړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز بیا وایي چې عراق او افغانستان د مقایسې وړ نه دي او په وینا یې د دوړو ودونو وضعیتونه له یو بل سره توپیر لري.
افغانستان عراق نه دی. په افغانستان کې موږ په برعکس حالت کې یو. د دواړو هیوادونو وضعیت متفاوت دی. په عراق کې خلک موږ نه غواړي او حتی یو عراقي سیاستوال هم موږ له حضور نه ملاتړ ونه کړ. خو په افغانستان کې ډیری خلک زموږ غوښتونکي دي او د دغه هیواد دولسمشر هر کاندید ویلي دي چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک.
له دې سره سره د امریکا د کانګرس د ډیرو غړو قناعت نه دی حاصل سوی. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینانديز چې د دیموکرات ګوند استازی دی وایي چې دغه مهالویش په وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي. سناتور جان مکین بیا وړاندوینه کوي چې د طالبانو نوی جوړښت به د عراق د داعش ډلې په څیر افغانستان تهدید کړي. د مهالویش له مخې ټاکل شوی له هغو 1500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې اوس پاتې دي شاوخوا 1000 روان کال تر پایه له هیواده وځي. پاتې 1000 سرتیرو به د 2018 کال تر پایه له افغانستان څخه وځي. خو د امریکا د سنا مجلس ډیری استازي د اندېښنو په شودلو سره غواړي امریکا پر دغه پریکړه بیا غور وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې ډاکټر نظام الدین کټواسی په لویدیځ دنیا کې د لنډ کیسې په پیل د دې ژانر په ځانګړنو او اوسنی حالت خبرې کوي.
لنډه کیسه د حکایتي ادب یو ژانر دی او تقریبا د پوهانو په قول د 19مې پیړۍ محصول ګڼل کیږي.
کیسه لیکوال وکیل شینوارای د نور محمد ترکی د داستاني کلیاتو د چاپ په مناسبت د هغه په داستانونو شغیږي.
سیاست خپل کار دی، مګر په ادبیاتو کې زما د نظره نور محمد ترکی زمنګ معاصر ادبیاتو په ځانګړي توګه د داستاني ادب
دغه راست د زاهدی سبا د کیسو د کتاب د مخکتنی د غونډې په څو شیبو کې شریکې شي او درې کوچنی حکایتونه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د افغانستان د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې د رسنیو رول وستایه. د په دې مناسبت خبرې کړي پیغام کې ویلي دي چې د خلکو په هڅولو او د رای صندوقونو ته د ولس په هڅولو کې د رسنیو نقش ډیر مثبت وو. سید مخدوم رحیم په خپل پیغام کې د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور په کامیاب ډول ترسره کیدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. نور نورستان ولایت کې لومړنۍ کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې چې په نورستاني شاعرانو سربیره د شاوخوا ولایتونو او کابل ځینو ادب پالو هم ګډون کړی و، په پښتو، دری، نورستاني، ازبکي او ترکمني ژبو شعرونه واورول شول. دغه مشاعره چې د نورستان په مرکز پارون کې وه، د هندوکش پسرلی بلل شوې او ټاکل شوې ده چې له دې وروسته به هر کال د هندوکش پسرلی په پارون کې جوړیږي. افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د ولسمشرۍ له بریالي کاندید غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو د آزادۍ په برخه کې خپل مشخص پروګرام څرګند کړي، څو په دې ډول د رسنیو کارکوونکي په خپل کار باندې ډاډه شي. نه یې ویلي چې د افغانستان رسنۍ کله ناکله له سختو ستونزو سره مخ شوي دي او په کار ده چې د جوزا د 24 نیټې د انتخاباتو وړوندکی ټیم د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې خپله واضح پالیسي څرګنده کړي. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په افغانستان کې د جوزا د 24 نیټې بریالی کاندید د هیواد د ولسمشر په حیث خپل کار پیل کړي. وروستای خبر دادی چې د تیرې سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د تاسیس د 12م کال په مناسبت په غور ولایت کې د کتاب ویلو یو سیالي جوړه شوه. په دې علمي سیالۍ کې د غور د ښوونځیو 300 زده کوونکو برخه واخیسته. د یادولو ده چې د افغانستان د بشري حقونو مستقل کمیسیون په تیرو 12 کلونو کې ګڼ کتابونه او نور مطبوعات خپره کړي او د افغانستان د فرهنګ په وده کې برخه اخیستې ده.
زاهده سبا د ننګرهار د یو کلی اوسیدونکې ده او د اکثر افغان میرمنو غوندې په محرومیت کې ژوند کړی دی، خو همت ورسره دی. ستونزو ته ورختا شوې نه ده، فرهنګي کار ته یې ادامه ورکړې او دې حد ته را رسېدلې ده چې د کیسو کتابې چاپ شي او د مخکتنې غونډه ورته جوړه شي. د دې غونډې په باره کې رپورټ نورګل شفق وړاندې کوي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کتاب خار په کلتوري مرکز کې د کیسه لیکوالې زاهدې سبا د لنډو کیسو د ټولګې چې د دیوالونو په نوم خپره شوې ده د مخکتنې غونډه وه. په دې غونډه کې د زاهدې سبا د کیسو په مثبتو او منفي اړخونو خبرې وشوې او په ټوله کې د هغې کیسې وستایل شوې. منصور احمد نیکمل چې د دې غونډې یو ویناوال و، په خپلو خبرو کې زاهدې سبا ځیرکه او سترګوره لیکواله وبلله.
اغلی زاهدی سبا په مجموع کې چې ما دا کیسې ولستلې، زما عمومي برداشت دا دی چې دې تر ډېره پورې هغه محرومیتونه او هغه ستونزې چې زموږ د ښځو په وړاندې اوس هم په زموږ په ټولنه کې شته دي، دې په ډېر ښه انداز سره راخیستې دي او بیا یې د هنر جامه وراغوستې ده او بېرته بیا ټولنې ته وړاندې کړې دي. د دې سره په ذهن کې ډېرې ښې سوژې دي، ښه موضوعات دي او دا ما چې دغه دا موضوع مطالعه کړل دي، د دې موضوعاتو څخه ما ته معلومات وشو چې دا ډېره ځیرکه لیکواله ده، سترګوره لیکواله ده. یعنی موضوع ته ځینو موضوعاتو ته په ډېر دقت سره ارتباط ورکړی دی او هغه ارتباط هم ډېر پر ځای دی او منطقي دی.
خاغلی نیکمل د زاهدې سبا په کیسو باندې د نیوکې په وخت وویل چې لیکواله کله ناکله په خپله قضاوت کوي او دا سمه نه ده.
دې په ځینو کیسو کې تاریخ کړی دی، قضاوت یې خپله کړی دی. د میره تر سرلیک لاندې یوه کیسه کې لیکلي وایي جاوید یو لوفر و، دا د دې لپاره ضروري نه وه چې دغه سیویل و چې د دې لوفر و. لیکوال باید د هغه کرکټر هغه ځانګړنې بیان کړي، د هغه ښېګڼې او بدګڼې راواخلي او بیا قضاوت لوستونکو ته پرېږدي چې هغوی څه وایي. دلته دا تاریخ واقع شوې ده.
استاد نجیب منلې د دې غونډې یو بل ویناوال و. د اول د ادب په تیوري خبرې وکړې او وی ویل
که تاسو د یو دیوال لوټه راواخلې او بیرته په هماغه دیوال ور ووونې، نه هغه لوټه د دیوال پور نه خلی او نه هغه ځای چې د دیوال مات شوی دغه په بیرته جوړي او نه کومه بله نتیجه ورکړي. بس یو کار ووموکړه. ادب همدغسې شی دی، مونږ چې څه راخلو د ټولنې نه راخلو، د چاپېریال نه راخلو، د خپلو خلکو نه راخلو، د خپل ځان نه راخلو، که بیرته یې کټ مټ په هماغه شکل چې دي ټولنې ته وړاندې کړو هېڅ هم نه دي کړي. هسې مې ځان خوشحاله کړی دی. زه که غواړم چې له ټولنې یو څه واخلم او بیرته هغه د یو هنري اثر په شکل باندې ټولنې ته ور وسپارم په دې باندې باید زه کار وکم. دا کار داسې کیږي چې هر شی تصویر چې تا سره اخلئ په دغه تصویر باندې باید تاسې فکر وکړئ.
استاد منلی د زاهدې سبا په کیسو باندې د تبصرې په وخت وویل چې دا باید د لا کامیابې لیکوالۍ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
د کتاب په باره کې ومې لوسته، ژبه یې خوږه ده، کار غواړي، لا هم کار غواړي. مکالمې راخستل یوازې د کلي اصطلاحات راخستل کفایت نه کوي، هغه باید په چوکاټ کې واچول شي. دې باندې خبره مه کوئ چې سبا کلیوالی جملې کارولې دي، په دې باندې تبصرې مه کوئ چې سبا د دیوالونو د شا کیسې کړي دي، هغه باندې زه هم پوهېږم ته مې پوهېږي، مګر سبا څنګه د دیوالونو د شا کیسې کړي دا خبره ماته مهمه ده، او ولې په دغه شکل کړي دا خبره ماته مهمه ده، او څنګه د دې پیغام رسما ته رسېدل دا خبره ماته مهمه ده. په دې باندې تاسې کار وکړئ، هم په خپلو پنځونو کې ټکټه متوجه اوسئ، او هم نورو ته ورسکئ.
پاکیزه ارزو چې په افغانستان کې د ښځو کیسه لیکوالو په کار او آثارو باندې مستقل تحقیق کړی دی، د زاهدې سبا کیسې وستایلې او بیا یې وویل چې د ښځو لیکوالو د کیسو موضوعات معمولا یو شان وي او کافي تنوع پکې نه وي. د پاکیزه ارزو په قول
یو ستونزه سم پکې په دې کیسو کې ول، زموږ د کیسو هغه موضوعات هغه ټول یو شی دي. موږ همیشه پر یوې موضوعاتو باندې کیسه لیکو، چیرته به کومه ښځه لبنې زوریږي، چیرته به کومه ښځه د بې اولادي زوریږي، چیرته به کومه ښځه د ډېرو لورانو زیږون به کړی، هغه به هر کېږي، تشدد ورسره کېږي. زموږ موضوعات د کیسو ټول یو شی دي، او یعنی زغه سوژه چې موږ ورته وایو پیغام څنګه موضوع چې ترې نه راخلو، ولې موږ ټول په یو خط باندې روان یو، ولې په یو موضوع باندې لیکنې کوو؟ صحیح ده سبا په خټینو دیوالونو کې ژوند کوي، مګر واګمه په خټینو دیوالو کې ژوند نه کوي. نصبی حلیم کنه هغه هم یو کیسه لیکلې ده، د ښځو نړیوال ورځ تقریبا همدغه مسایل پکې راخستې دي، او سبا هم همدغه کیسه لیکلې ده، همدغه موضوعات پکې راخستې دي، او همدغه سې دي اولادي مسایل چې د سبا په دې کتاب کې درې موضوع درې کیسو کې دا موضوع راخستل شوې ده. د زوی ارزښت نسبت به لور ته چې زوی ته څومره ارزښت ورکول کېږي او لور ته نه ورکول کېږي، دا موضوعات راخستې دي.
د غونډې وروسته ویناواله په خپل زاهده سبا وه چې له ننګرهار څخه یې غونډې ته ځان رارسولی و. دې د غونډې له برخوالو مننه وکړه او بیا یې د خپل یو غزل څو بیتونه ولوستل چې په تودو چکچکو بدرګه شول. زاهده سبا:
د زړګي دښته مې د امن کرونده غواړي، تش په خبرو نه شي کلکه عقیده غواړي. اوس د دې وخت یې چې خبره په خبره وشي، هغه دې ورک شي چې قلم په ځای وسله غواړي. وی پښتو می دومره تر سپېڅلې او غښتلې خدایا چې ډاکټران راته نسخه هم په پښتو ولیکي. بیا هم
له زاهدې سبا وروسته ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه ولوستل، او د هغې د کیسو د کتاب مخکتنې په خپلو شعرونو لا پسې رنګینه کړه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. موږ اکثره له یو څه کار وروسته ځان ستومانه احساسوو، او داسې ورځې هم کمی نه یي چې په شنه سهار لا ځان ستړی او بې انرژي راښکاري. محققان وایي چې دغسې ستړیاوي تر ډېره حده روحي ستړیاوي دي، او که ځینو ټکو ته پام وکړو نو له شره به یې خوندي یو. وشما رشیدي واورئ:
کیدای شي چې د کار په منځ کې یا ان د رخصتې په ورځ ناڅاپه ستومانه احساس کړئ او له ځان سره ووایاست چې دومره کار خو مې هم نه دی کړی، نو ولې ستړی شوم؟ ماهران وایي چې که تاسو یو لید او پروګرام ونه لرئ نو ممکن ناڅاپي او بې دلیل ستړیا احساس کړئ، او یو وړه پلمه د دې سبب شي چې ځان ستومانه وبولئ. د ماهرانو په نظر په دې خبره باندې پوهېدل ډېر مهم دی چې ستومانی یو ذهني حالت دی، او کله چې دا ومنئ چې تاسو ستومانه یاست نو ستومانی به احساسوئ. ارواپو او د ژوند د طرز په چارو کې سلاکار ډاکټر اس کی شرما وایي چې د ستومانی حق نه حق احساسول په حقیقت کې یو انګیرنه او یو تلقین دی. تاسو ځان ځکه ستومان ګڼئ چې ستومانی ته مو اجازه ورکړې ده چې ستاسو ذهن ته لاره وکړي. د غیر واقعي ستومانی له شره د ځان د ژغورلو لپاره پکار ده چې په ژوند او فکر کې یو څه تغیر راولئ. ستومانی ته ووایاست چې ژوند ته دې نه راپرېږدم، ډاکټر شرما سپارښتنه کوي چې د ستومانۍ د احساسولو فکرونه پرېږدئ او د داسې فکرونو ځای یو څه کولو ته ورکړئ. دغه راز د کار په منځ کې یو څه تفریح کول، ورزش کول یا د خپل شوق او ذوق مطابق چاره ترسره کول مه هیروئ. د کار په څنګ کې یو څه تفریح، ورزش او ذوقي بوختیا به مو خوشاله وساتي او د ستومانۍ مخه به مو ونیسي. ډاکټر شرما په دې نظر دی چې کم کار زیات هم وي، خو چې خپل وخت او وسایل ښه تنظیم کړئ نو د تفریح کولو، ورزش کولو او ذوقي چارو لپاره به فرصت پکې ومومئ. ډاکټر شرما وایي چې ځینې کسان به په خپل کار باندې دومره زیات بوخت وي چې چارو ته د بیا کتنې او تفریح وخت نه پیدا کوي او په نتیجه کې ژر ستومانه کیږي. تنوع او تغییر د ژوند مالګه ده. دا لازمه ده چې په ورځني ژوند کې کوچني کوچني تغییرات راولو. په لباس کې تغییر، په خپل کوټه کې یو څه بدلون، یو نوی نظر لرل او کله ناکله یو داسې کتاب لوستل چې بیخي درته نوی او ناشناوي، دا ټول بنیادم ته تحرک او انرژي ورکولی او له ستومانۍ ژغورلی شي. مقصد دا چې د ستومانۍ د مخنیوي لپاره د ژوند په چارو کې یو څه تنوع او ډول ډول والی ته اړتیا ده. ډاکټر شرما وایي چې ستاسو ذهن د خوشحالۍ او تحرک د احساسولو لپاره تنوع او تغییر ته ضرورت لري او تاسو په ورځني ژوند کې د وړو تغییراتو پر وستلو سره کولای شئ چې ژوند جالب کړئ او د ستومانۍ مخه ونیسئ.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نور محمد ترکی د افغانستان د شلمی پیړۍ د کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار سړی وو، خو په سیاست کې دومره مشهور شو چې شاید ډیرو خلکو دا هیر یي چې هغه په ادب کې خپل مقام لري. د پښتونخوا تکړه محقق صادق جړک په دې وروستیو کې د نور محمد ترکی ټول ناولونه او ټول لنډې کیسې په یو غټ او ښکلی کتاب کې را یو ځای کړي او چاپ کړي دي. د نور محمد ترکی د داستاني کلیاتو د چاپ په مناسبت مو له کیسه لیکوال وکیل شینواري سره د دغو کلیاتو او د نور محمد ترکی د داستانونو په باره کې مرکه کړې ده. وکیل شینواري وایي
د دغه کتاب د داستانونو او ناولونو د راټولونکي خاغلی جړک نه د زړه لوکي مننه کوم. د ډیر درون کار کړی دی او نه یوازې د داستانونو راټول کړي په دغه ټولګه کې د دې مجموعه کې، بلکې د سره د پتوغو کیسو معنی کار کتنې او څېړنې هم ځای کړي د خغلی شاموداسین او د انزور صاحب او د شوروي اتحاد د یو لیکوال لیبدوب همدارنګه یو بل لیکوال لیوال په غالب ګمان فکر کوم. همدارنګه د دې کتاب زمیمه چې اگر لغاتونه چې په دې هغه کې راغلي دي او خلکو ته ناشنا دي، هغه لغاتونو معنی ورسره راخېستي دي. کورې ودان نور محمد ترکه دي کې شک نشته چې په افغان ټولنه کې د یو ادیب نه د یو سیاسي هویت ډېر خپلې او دغه سیاسي هویت البته د ادبي کارم کمرنګ کړی دی. سیاست خپل کار دی، مګر په ادبیاتو کې زما د نظر نور محمد ترکی زمنګ معاصر ادبیاتو په ځانګړي توګه د داستاني ادب له سرلارو نه دی. کسی که څه هم دی کې شک نشته چې خپل نیمګړتیاوي لري، خو البته څه کم اتیا کاله د مخه دغه سی کسی لیکل نه وازی او پښتو داستاني ادبیات کې ځانګړی مقام لري، بلکې په ټوله کې په افغانی ادبیاتو کې د فکر کړم ته د استونی ساری نه لري.
شغله شینوار، تاسو د تاریخ عنصر ته اشاره وکړه په دې خپل خبرو کې، دا مو ویل چې په غوښ کې د شی قصې وي، البته غیر له زمانی اهمیت دی. د دې قصو پیسې کې دا هم ویل کیږي چې ژبنی اهمیت هم لري، یعنی ډیر داسې لغتونه، ډیر داسې اصطلاحات، داسې محاورې چې پخوا په رسمي ژبه کې په لیکنۍ ژبه کې نو راغلي د شامل کړل. لدی اړخه تاسو د پداستان باندې څنګه تبصره کوي د په لیکنو باندې؟
یو په ټوله کې د آثارو خبره ده، بل هغه نور عناصر چې یو کیسه کولی کوي، یعنی په دغه کې ځنې ممتاز شان ست دي، هغه ځنې انزورونه دي پر ځان فضا کې په داسنګسار کې یا د بنک په مسافری کې الته کومه ژبه کارول شوی دا کوم اصطلاحات چې دي کوم متلونه چې دي دا رښتیا چې ساره نه لري بل تر کې دا سارو په باندې که ادبی خوایم اخوا کو ادبی اهمیت هغه خپل یو سوسیولوژیک اهمیت هم لري نه غواړو موږ دغه وخت ټولنیز مناسبات او ټولنه دغه وخت وګورو یعنی غیر داستانی اهمیت یعنی سوسیولوژیک مطالعه کیم دا د اثر ډیر مفید.